ساعت د ورځې 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې پولیسو هلې ځلې پیل کړي چې له موټرو تورې شیشې لرې کړي. دغه ورځ 2019 پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سلټکی، افغان ولسمشر په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلی. د لوګر د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې درې ملکی کسان وژلي دي. او د ایران یو عالی رتبه چارواکی وایي ایران پر سوری هر ډول برید پر خپل قلمرو او برید ګڼي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان په دغه بریدونو سره غواړي د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. پرون ماښام په کندوز کې ځانوژونکي برید لس پولیس افسران ووژل او 19 تنه نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې پرون په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزي دغه بریدونه په کلکه غندلې او ویلي دي تروریستان دی پوښي چې په دغه بریدونو سره خپل شومو اهدافو ته نشي رسیدلی. ایساف ځواکونه هم په کندز او غزنی کې شوي دواړه بریدونه غندلې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په بارکی برک ولسوالۍ کې درې ملکی کسان وژلې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رئیس خان عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه درې واړه ورونه تیره شپه د خپل کور پر لور روان ول چې بهرنۍ ځواکونو پرې د وسلوالو مخالفینو شک کړی وژلې دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د یوې ځوان نجلۍ مړی پیدا شوی چې په ډزو ویشتل شوې ده. د هرات د استناف څارنوالۍ ریاست ښاري څارنوال ګل احمد رامش پرون وویل چې د دې نجلۍ مړی د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو کې تر یوه پلچک لاندې پروت و.
په ساحه کې د توپنچې د مرمۍ اته پوچکونه او درې ناکارول سوي مرمۍ پیدا سوي. د پلچک دیوالونه هم په وینو لړلې وه. د مړي هویت معلوم نه دی، خو له کالیو ښکاري چې شایي کلیواله کوچۍ وي.
د وژنې علت معلوم نه دی، خو د هرات روغتیایي چارواکي وایي د دې مېرمنې پر بدن ټپونه څرګندوي چې په مرمیو نه بلکې په کومې تیری وسیلې وژل شوې وي. د هرات ولایت چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په هرات کې د نورو ولایتونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه زیات ورکول کیږي. چارواکي وایي 13 ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو له طالبانو سره نښته کړې چې پکې د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي په نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده او افغان ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په نښته کې 8 تنه پولیس وژلې او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. 13 ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې دوه تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. په وروستیو کې په غزنی کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 اتیا افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا ایران یو عالی رتبه چارواکی وایي ایران پر سوری هر ډول برید پر خپل قلمرو برید ګڼي. نیمه دولتي آژانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سلاکار علي اکبر ولایتي له قوله راپور ورکړی چې پرونی ویلي د سوری رژیم په سیمه کې د مقاومت د غښتلو پالیسیو په اجرا کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیځ د نفوذ د مخالفت په سترګه ګوري. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې په سوریه کې پاڅونه روان دی. تهران د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې او مالی دولتي ځواکونو چې د لویدیزی افریقا په دې هیواد کې د سخت دریځو یاغیانو په وړاندې جنګیږي، د یاغیانو مهم مرکز گاه بیا په خپله ولکه کې راوستی دی. د فرانسې د دفاع وزارت پرون وویل د مالی دغه ښارګوټی په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی. دا ښارګوټی په داسې حال کې نیول کیږي چې دوې اونۍ مخکې فرانسې د مرکزي حکومت په ملاتړ د مرکز باماکو خواته د سخت دریځو وسله والو د پرمختګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړل. سخت دریځو یاغیانو د تیر کال په اپریل میاشت کې په پلازمینه کې تر کودتا وروسته د مالی د شمالي زیاتې برخې ونیولې. گا په شمال کې یو ګڼ میشته سیمه ده. فرانسه دا مهال په مالی کې 2500 سرتیری لري. افریقایي هیوادونو هم دلته خپل 1900 سرتیری ګمارلی دي. د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې کین اړخي پخوانی صدر اعظم میلوس زیمان ګټونکی شو. په ټولو انتخاباتي ساحو کې د شمیرل شویو رایو پر اساس زیمان 45.8% رای ګټلې دي. بل کاندید د بهرنۍ چارو پخوانی محافظه کاره وزیر کارل شورازانبرګ 45.2% رای خپلې کړې. میلوس زیمان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته څرګندونه وکړې.
زه غواړم د 10 میلیونو خلکو ولسمشر واوسم. په دوی کې د میلو سیمیان او کارل شوازنبرګ رای ورکوونکي شامل دي. زه نه غواړم د مافیا ولسمشر واوسم چې په ټولنه کې د پرازیت غوندې عمل کوي.
پرون د جمهوري ریاست د بیا ځل انتخاباتو په دویمه او وروستۍ ورځ د ګډونوالو شمیر 59% و. زیمان بعد د اوتلاو کلاوس پر ځای ولسمشر شي. کلاوس په مارچ میاشت کې تر دوو دورو وروسته لری کیږي. او په زرګونو کسانو د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه واخیسته. پرون د واشنگټن ښاروال وینسنت ګیری چې یو دیموکرات دی او ګڼو نورو چارواکو په لاریون کې مخکښه ونډه درلوده. اټکل کیږي چې شاوخوا سل تنه ګډونوال د کنټیکټ د نیوټان اوسیدونکي و. په ډسمبر کې د دې ځای په سندي هوک نومي ښوونځي کې یو وسلوال ځوان په ډزو سره 40 تنه ماشومان او 6 غټان ووژل. په پرونی لاریون کې ویناوالو د پوځي ډوله وسلو او مهماتو د ډیر ظرفیت لرونکو شاجورونو د بندیز غوښتنه وکړه. د نیوټان ډله ییزې وژنې په امریکا کې د وسلو په اړه بحثونه وپارول. ولسمشر براک اوباما تیره اونۍ د وسلو له کبله د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ځینو اقداماتو پیشنهاد وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ساعت 10:08 شوې. په دې خبرونه کې اورئ، په کابل کې پولیسو بیا هڅه پیل کړې چې له موټرو تورې شیشې لرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی د سولې لپاره د افغان چارواکو هڅې ستایي. په فاریاب کې له یوې نجلۍ سره د شوي جنایت حال درکو. په کابل کې د سونا او جکوزی حمامونه جوړ شوي.
او دغه ځای لپاره موږ د تفریح ته راغلي یاستو. شلته یو سونا تفریح کو، ساتم تیر شي وخت خپل تیر کو.
په دې اړه له راپور وروسته 219 پروګرامونه لرو.
د نن خبرونه لومړی مطلب مو د هغو میلو په اړه دی چې د نوي ماشوم تر زوکړې وروسته جوړیږي.
دا به په ژوند په شیبو کې واوري. بیا به مو د غوړی په اچار وخندو. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 10:09 شوې. په دې خبرونه کې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو راځو لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو وویل، په کابل کې پولیسو هڅه پیل کړې ده چې له موټرونو څخه تورې شیشې لرې کړي. ځینې کابل شاریان وایي چې پولیس نشي کولای له هغو کسانو څخه د موټرو تورې شیشې لرې کړي چې زورور دي. پرون پولیسو د دې مزنګ په سیمه کې یو شمېر خبريالان هم ور بللی ول چې دوی د موټرو څخه تورې شیشې لري کولې. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
وروسته له هغه چې په کابل کې په یو اونۍ کې دوه ځانوژونکي حملې وشوې، د کابل پولیس یو وار بیا د تور شو د بې پلیټ او بې اسناد موټرو او بې جوازه وسلو د ګرځېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سل یو زون د قوماندانۍ مرستیال مل پاسوال محمد داود امین رسنیو ته وویل چې دغه هلې ځلې یې د ملي امنیت او ملي اردو په مرسته او د ولسمشر د فرمان له مخې پیل کړي دي.
د کابل یو سل یو زون د یو سل یو لسمې فرقې قوماندانۍ او ملي امنیت کابل ملي امنیت عمومي ریاست، البته د هماهنګۍ په صورت د جناب محترم جلال ماب جمهور رئیس فرمان چې د کورنۍ چارو وزارت د مقام له طرفه پلان شوی موږ ته البته راغلی دی. په دې کې دغه درې قواوې چې نن تاسې ولیدل په دې دوو میاشتو کې موږ جدي هلې ځلې کړي دي، او دغه وسایل دا وسایل او هغه اصلي چې بې جوازه دي دا موږ ډېر تصوردونه او ډېر لاسته راوړنې لرو. په دې کې نو دغه د موږ پروسه البته دوام لري، شکل نه پاتې کېږي، بیا به درو بیا به خوښتر نه کوو، په آخر کې به دا لرې کېږي او ششې پاتې کېږي.
خاغلی امین دغه خبر د کابل خار د دې مزنګ په سیمه کې د سړک په غاړه چې نور پولیس هم ورسره ولاړ ول رسنیو ته وکړي. پولیسو غوښتل د رسنیو تر مخ یو شمیر د تور شو والا موټر ودروي او شیشې پاکې کړي. په سو دقیقو کې د تور شیشو والا یو موټر راغی، خو له هڅو سره سره له پولیس څخه په تیښته بریالی شو. سو شی بیا وروسته په همدې څلور لارې کې د پولیسو لخوا یو تور ښیښو لرونکی موټر ودرول شو چې پکې د ولسي جرګې یو غړی شکریا پایکان ناست و. پایکان هم پولیسو ته اجازه ورنکړه چې له موټر څخه یې تور فلم لرې کړي. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل کچیر نور لوړ پوړي چارواکي دې ته غاړه کېږدي چې د هغوی د موټرو نه دې تور فلمونه لرې کړی شي، نو دا به هم ورته اجازه ورکړي.
زمانه مخکې داسې کسان شته چې دا باید په ځان باندې تطبیق کړي. له هغې وروسته که قانون په ټولو یو شان پلی شي، نو زه هم دې ته حاضره یم. که چیرې داسې وي چې په نورو ټولو باندې قانون نه تطبیقیږي، داسې خلک شته چې له دې نه ناوړه ګټه پورته کوي او ناامني رامنځته کوي، نو له هغوی نه زه هم مهمه یم چې شیشې مې تورې وي، چې هم ښځه یم او هم تاسې خپله زما حال ګورئ. ټولې باید سپینې ښیښې وي. که چیرې داسې وي چې په سلګونه موټر دې ګرځي، نو یو سل یو موټر دې زه هم پکې اوسم، ځکه چې موږ هم امنیتي ستونزې لرو.
پخوا هم په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د تورو ښیښو لرونکو او بې پلیټ او بې اسناد وسلو د مخنیوي په هدف هلې ځلې شوې وې، خو خلک بیا وایي چې تر دې دمه امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې د دې مخه ونیسي. خو خلک او یو شمېر چارواکي بیا په دې باور دي چې ځینې ناامنۍ له همدې تورو ښیښو لرونکو او بې پلیټه موټرو څخه رامنځته کېږي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې له 2014 کال وروسته له امریکا پرته د ناټو د نورو غړو هیوادونو د یو شمېر عسکرو د پاتې کېدو لپاره هم له افغان حکومت سره یوې موافقې ته اړتیا ده. مورټیس یوخیمز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ناټو په چوکاټ کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر عسکر پاتې وي، خو جنګي رول به ونه لري. شغله یوخیمز وایي د سولې په اړه د افغانستان د سیاسي مشرانو وروستي تماسونه د پخلاینې په اړه ښه نقشه ده. د ناټو له ملکي استازي مورټیس یوخیمز سره په دې اړه مرکې ته پام وکړي چې احمد زبیر ژمن ورسره کړی ده.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي مورټیس یوخیمز ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که په لومړي سر کې د امنیت د انتقال د پروسې په اړه سره وغږیږو، امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په وروستي سفر کې جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې امنیت به په راتلونکي پسرلي کې افغان ځواکونو ته انتقالیږي، یعنې څو میاشتې مخکې له هغې چې پخوا ټاکل شوی وه. آیا دا پریکړه به د افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په پروسې څه تاثیر ولري؟
First of all, thank you for having me. And to answer your question,
لومړی مننه چې زما را بلل یې. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم، په حقیقت کې دا به په هغه توافقاتو کوم لوی تاثیر ونه لري چې ناتو او افغان حکومت تر سره کړی دي، ځکه د انتقال په دورې په 2014 کال کې په لیسبون کې موافقه وسوه چې د 2014 کال تر پای به بشپړیږي، او دا هم د دې پلان یو برخه و چې د روان کال په نیمایي کې به په ټول افغانستان کې افغان ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو رهبری په غاړه اخلي. نو په دې توګه په دې اعلان کې څه نوې خبره
There was not much new in the announcement.
له دې سفر وروسته جمهور رئیس کرزی په خپل یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی دی، او د انتقال پروسې وروسته به امریکا طالبانو ته د جنگي عنصر په توګه نه ګوري. په کابل کې د امریکا سفیر هم وویل چې د سولې پروسه که کامیاب نه شوه، له طالبانو سره د جګړې پر مخ وړل د افغان ځواکونو کار دی. په دې اړه د ناټو نظر څه دی؟
Yeah, no, thank you. مننه
د طالبانو په وړاندې د ناټو او امریکا په نظر کې هم کوم بدلون نه دی راغلی، ځکه لکه څرنګه چې مخکې مې وویل موافقه همداسې وه چې د 2014 کال تر پایه به افغان ځواکونه رمخته کیږي او ناټو به له 2014 کال نه وروسته هم پاتې کیږي، خو یوازې مشورتي، روزنیز او مرستندوی رول به لري. نو څرګنده ده که هغه وخت له طالبانو سره جګړه لازمه وه، البته موږ هیله لرو چې هغه وخت به ورته اړتیا نه وي، خو له 2014 کال نه وروسته له طالبانو سره جګړه د افغان ملي امنیتي ځواکونو مسؤلیت
دی.
نو آیا طالبان به له 2014 کال نه وروسته د ناټو دښمنان واوسي؟
بیا هم وایم چې ناټو به د جنګي عملیاتو یوه برخه نه وي. نو د ناټو په توګه به موږ له طالبانو سره په جګړه کې نه یو، خو زموږ روزنیز او مشورتي ځواکونه به چې شمېر به یې له اوس څخه ډېر کم وي، د دې حق ولري چې پر دوی د حملې په وخت کې له ځان څخه دفاع وکړي.
افغان او امریکایي چارواکي په یو امنیتي تړون کار کوي که لاسلیک شي نو له مخې به یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، خو له 2014 کال نه وروسته په عمومي توګه په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه د ناټو دریسته دی.
مننه. له امریکا پرته د ناټو نور غړي هیوادونه هم په حقیقت کې دې ته اړتیا لري چې له افغانستان سره دا رنګه تړون وکړي، که چیرې عسکر له 2014 کال نه وروسته د روزنې او مشورې لپاره پاتې کیږي، نو دوی هم د عسکرو د پاتې کېدو د څرنګوالي په اړه تړون ته اړتیا لري. موږ به په دې اړه د هغه څه په رڼا کې مذاکرات وکړو د څه په اړه چې د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ مذاکرات کیږي.
نو آیا په دې معنی چې د ناټو تر ماموریت لاندې به بیا هم یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي؟
هو،
خو د ناټو ماموریت به له اوسني ماموریت سره توپیر ولري. لکه مخکې مې چې هم وویل، جنګي نه بلکې د روزنې رول به ولري او شمېر به یې ډېر کم وي، خو دقیق شمېر به یې په راتلونکو څو میاشتو کې روښانه سي، ځکه زه فکر کوم چې په څو اونۍ کې به امریکا د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمېر معلوم کړي او بیا به د ناټو نور غړي هیوادونه.
څه فکر کوئ هغه رول چې ناټو به یې په راتلونکي کې ولري د ځینو هغو اندېښنو مخه به ونیولی شي چې افغانان لري؟ لکه ځینې خلک فکر کوي له 2014 کال نه وروسته ممکن کورنۍ جګړه وشي یا وسلوال مخالفین لا پیاوړي شي.
No, I think the idea is that
زه فکر کوم چې د دې پلان نظریه چې د افغان حکومت او ناټو ترمنځ پرې توافق سوی چې افغان ملي امنیتي ځواکونه دي له 2014 کال نه وروسته د ټول افغانستان امنیت پر غاړه ولري، دا د هغه څه یوه برخه ده چې موږ امنیتي انتقال بللی سو، خو په عین وخت کې موږ سیاسي انتقال هم لرو. یعنی آیا انتخابات به داسې نتایج ولري چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي؟ دا تر ټولو لومړی د افغانستان د مشرانو او خلکو مسؤلیت دی. موږ په دې اړه خوشبین یو، خو بلاخره د خپل د افغانانو مسؤلیت دی نه د ناټو. موږ د کورنۍ جګړې او یا د کورنۍ جګړې د نه کېدو مسؤل نه یو، دا د افغانانو په تصمیم پورې اړه لري.
خو فرض کړئ له 2014 کال نه وروسته د افغانستان وضعیت لا پسې خراب شي، نو د یو ملګري په توګه به په مخنیوي کې د ناټو رول څه وي؟
لکه چې ما مخکې وویل، ناټو به له 2014 نه وروسته یوازې روزنیز او مشورتي رول ولري، خو موږ له 2014 کال نه وروسته د وضعیت په اړه ډېر بدبینه نه یو، ځکه د امنیت د انتقال پروسه ښه روانه ده. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دواړه پولیس او اردو تر اوسه پورې ښه روزل سوي دي او موږ دوه کاله نور هم لرو، او له هغې وروسته به د روزنې په برخه کې د ناټو ځینې مرستې هم جریان ولري.
د ناټو له ملکی استازي موریتیس یوخیم سره مو د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه په دې وروستیو کې پر نجونو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکې زینب ادعا کوي چې د ماما لخوا پرې جنسي تیری شوی دی. نوموړي اوس په کابل کې د امن په یوه خونه کې اوسي. جمیلې ظریف له نوموړي سره مرکه کړې او د هغې پر ژوند یې راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په دوام دا ځل یوه نجلۍ د خپل ماما د نفساني خواهشاتو ښکار شوې ده. دغه نجلۍ زینب نومیږي او وایي د خپل ماما له لورې ورباندې په یوه کادانه کې جنسي تیری شوی دی. دا وایي چې مورې دې ته اړ ساتو له یو سړي سره چې عمر یې ډېر لوړ و واده وکړي، خو دې او پلار یې نه غوښتل چې دا واده وشي او د خپل پلار په غوښتنه یې دا واده رد کړ. زینب وایي چې له دې واده نه د تېښتې لپاره د خپل ماما کور ته لاړه، خو نه پوهېده چې ماما یې څه ورسره کوي. هغې په ډېر خفګان سره په هغې د تیر شوي حالت کې سره ته داسې وکړه.
د ماما د کور ټول کارونه مې کول او دا کار یې په ژمي کې وکړ. ښایي له مخکې به یې دا ډول کار په زړه کې و، خو زه نه ورباندې پوهېدم. کور کې به یوازې وم، هېڅ پوه نه شوم چې ماما مې څنګه راغې. زما لاس یې ونیوه او په زور یې تیری راباندې وکړ. درې ځله یې جنسي تیری راباندې وکړ.
وروسته تر دې چې په زینب یې ماما جنسي تیری کوي، بیرته د خپل مور او پلار کور ته ځي او څه موده وروسته د تره زوی سره چې په ایران کې د واده کوي. دا وایي یوه میاشت یې له خپل خاوند سره تیرې کړي او بیا یې خاوند د کار لپاره ایران ته تللی، خو یو ځل بیا د خپل لیوره د نفساني غوښتنو ښکار کیږي. زینب وایي چې دا ځل یې لیوره ورباندې جنسي تیری وکړ او دی هم له دې کار نه د نجات لپاره دولت ته مخه کړې. خو کله چې دولت ته د خپل ستونزې په هکله شکایت کوي، نو خاوند یې له ایران نه بیرته راځي، د دې مور او پلار وژني او بیا بیرته تښتي. د شمسیه دارالفتا مشر مفتي شمس الرحمن فروتن وایي که دولت د دارنګه پیښو عاملینو ته د قانون له مخې سزا ورنه کړي، نو دارنګه پیښې به لا زیاتې شي.
دا اوس مهال چې په کومه ښځه باندې تجاوز شوی دی، د اسلام د مقدس دین له نظره هم یو حرام عمل دی او د دې مرتکب باید و خپل مجازات ته ورسیږي. که چیرې نظام عدلی و قضایی اداره په دغه مجرمون باندې قانون تطبیق نکړي، اسلامی شریعت او حدود تطبیق نشي، نو دا عمل نورو جانیانو ته، نورو جنایتکارانو ته، نورو وحشی صفتانو ته جرأت ورکوي چې د خلکو په ناموس باندې، په مال باندې، په ځان باندې تجاوز وکړي.
زینب د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکې ده او دا مهال د ورپېښې ستونزې له امله په کابل کې د ښځو لپاره د امن په یوې خونې کې ژوند کوي. هغه له دولت نه غواړي چې د هغې ماما او خاوند ته سخته سزا ورکړي.
باید خاوند او ماما مې ونیول شي او سزا ورکړي، څو زما زړه ورباندې یخ شي. باید دولت زما ملاتړ وکړي، ځکه زما د لاس نه هیڅ کار هم نه کیږي. مور او پلار مې نه و راسره، یوازې یوه جلۍ وم او هیڅ کار مې هم نه شو کولی.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دې عمل د غندلو تر څنګ وایي چې دا په افغانستان کې لومړی ځل نه دی چې له یوې مېرمنې سره دا ډول چلند کیږي. ملالی شینواری وایي چې باید د دې کار د مخنیوي لپاره په ولایتونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارې ډېرې شي.
په افغانستان کې لا اوس هم د ښځو یا د هغه نجونو چې حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، هغه یې په سمه توګه نه انعکاس نه پیدا کوي او امکانات ورته نشته چې دوی خپل غږ په سمه توګه اوچت کاندي. نو دغه مسایل باید په خپله په هغه سیمو کې حل شي. موږ نشو کړی چې دلته په کابل کې د کنفرانسونو د لارې نه یا د مثلا د ورکشاپونو د لارې نه د افغانستان د ښځو په ژوندانه کې دومره ډېر بدلون راوستی شو. ښه به دا وي چې موږ کله بانډو ته مراجعه وکړو او هلته خپل فعالیتونه
په افغانستان کې پنجونو او ښځو باندې جنسي تیری نوې خبره نه ده، بلکې مخکې تر دې هم د دارنګ پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په هرات کې امنیتي ارګانونو ادعا وکړه چې یو سړی له خپلې لور سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور نیولی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس به هم له رحمت الله افغان څخه واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غونډو کې د نورو مسایلو تر څنګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د وړاندیزونو، ستونزو او ګواښونو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د دولت د وسلوالو مخالف ډلې حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار خبرې راخستې دي چې ویلي دي په دوو شرطونو په انتخاباتو کې برخه اخلي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د انتخاباتو د شفافیت په صورت کې به د حزب اسلامي ګوند د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ملي باور په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به برخلیک ټاکونکي وي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي دولت اړ ده په هر ډول چې وي باید راتلونکي انتخابات رانه او د ولس له غوښتنو سره سم ترسره شي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند شفاف انتخابات په راتلونکي کې د هیواد له خوندیتوب سره مرسته کولای شي. ملي احساس ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان له خولې لیکلي دي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او خلکو ته د منلو وړ وي. د ملي احساس ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي لیکي کچېرې راتلونکي انتخابات شفاف او عادلانه ترسره نشي، هغه موقف او دریچې اوس یې افغانستان په نړۍ کې لري به تر پوښتنې لاندې راشي. دا ورځپاڼې د لیکونکي په باور سره له دې چې د دې پروسې په لاره کې ډېرې ستونزې شته، خو بیا هم کافي وخت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په حل کې ګامونه واخلي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د ویان ایمال فیضی خبرې راخستې دي چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کاندید جان کیری څرګندونې په تیرو انتخاباتو کې پر لاسوهنې اعتراف دی. ورسپانې د جان کیری خبرې هم راخستې دي چې ویلي دي په تیرو انتخاباتو کې ما د تفاهم له لارې حمید کرزی بریالی کړ او عبدالله عبدالله له دوهم پړاو څخه تیر شو. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې راتلونکو انتخاباتو ته تر ټولو ستر ګواښ پردی لاسوهنې دي. د سر مقالې د لیکونکي په باور د انتخاباتو پروسه د افغانستان ملي پروسه ده. د زعامت ټاکل او پر یو چا د ولس باور باید په طبیعي ډول د افغانانو په واک کې وي. د سر مقالې لیکوال کې سیاسي دلګي او افراد حق لري چې د انتخاباتو په شفافیت ډاډمن شي. د سر مقالې د لیکونکي په انڅوک د حق نه لري چې د افغانستان په ملي پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې وغواړي او دا د شفافیت تضمین وبولي. د ورسپانې لیکونکي وړاندیز کوي ولس له دغو ټولو ستونزو نه د وتلو یوازنۍ لار دا لري چې په یو بشپړ افغاني میکانیزم ټول سره یو موټی شي او پردی لاسوهنې له منځه یوسي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یوه قمندان په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وشلی دي. په دې اړه سید شاه سقیم راپور لري.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو قمندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قمندان وژلی دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې 15 نفره طالبان دې کې یو کمانډان او څلور نفر نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوانونه رسېدلي.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قمندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قمندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو اته تنه پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تیره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل وو.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوي یو، خو مخې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې شي د ژوند رنګونه پروګرام لرو. ډېره بخښنه غواړم، صحبان مې د ژوند رنګونه پروګرام اعلان کړو، خو یو راپور لا لرو. په ورستیو کې په افغانستان کې حمامونه، سونا حمامونه او دغه راز جکوزی جوړ شوي دي. ځوانان له دغه کار ډېر خوشی څرګندوي او وایي چې د دوی لپاره د تفریح یو زمینه مساعده شوې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د کابل په درېمی او څلورمی کارتو کې د سونا خصوصي حمامونه او حوضونه د دغه ښار د ځوانانو لپاره د تفریح په سمو ځایونو بدل شوي دي. د لامبو د حوضونه او د سونا حمامونه په سرپټو ځایونو او په معیاري ډول د افغان پانګوالو لخوا جوړ شوي چې د ورځې په سلګونه ځوانان له خپلو وزګارو وختونو په ګټې اخیستو پکې آرام کوي. احمد شاه یو له همدغه ځوانانو دی چې د آرام کولو لپاره سونا ته راغلی دی.
او دغه ځای لپاره موږ د تفریح ته راغلي یاستو، شلته یو سونا تفریح کو ساتم تیر شي وخت خپل تیر کو. د حکومت سره غواړو چې موږ ته د تفریح لپاره سونا په شان د سنور ځای نه جوړ کړي، یا باغ وسي یو تفریح نور خلک پکې وخت تیر کړي خپل.
په ټوله کې د سونا د حمامونه، د لامبلو حوضونه، د تودو اوبو وړوکي حوضونه، وچا او لمده سونا، د تودو او سړو اوبو حمامونه او د مساج سنبالې برخې لري. د سونا حمامونو تر ټولو آرام بخونکي برخې وچې او د سوناوی دي چې په وچه کې تر لرګینو څوکۍ لاندې د تودوخي وسایل کې نوي او ورتلونکي کسان پر یوګد غزي کې یا هم ناستوي. په بخار سونا کې هم چې لمده سونای بولي، لمده مواد او تفت یا بخار تولیدي چې د بدن ستومانتیاوي سپړي او کراروي. اخوا د ناصر په څیر یو شمیر ځوانان د سونا حمامونه او سرپټي حوضونه د ورزش کولو لپاره هم خزای بولی.
شخصي سرمایدارانو ځان ته سرمایه گذاری وکړه، داسې حوضونه جوړ کړل لکه د سونا په شان دي، او هیله کوم د خپل حکومت نه چې دغه حوضونه دولتي جوړ شي. او د دې نه مخکې چې دلته راشم ما یاد نه و، یعنې داسې په سیند بل ځای کې لامبوله مې نه شو ډارېدلم، اوس دلته سونا ته راغلم، دلته اباسي مې یاد کړه دغه ده.
سونا ته د ورتلونکو ځوانانو وړو او زړو تګ راتګ ته په کتو داسې ښکاري چې دا کار په کابل کې د عاید پیدا کولو یوه سرچینه جوړه شوې ده. د سونا جوړونکي له خپلو ورځنیو عوایدو خوښ ښکاري. حاجي قسیم رضایی چې د کابل ښار په درېیمې کارته کې د لاجورد په نوم یو سونا حمام او سرپټی هاوس جوړ کړی، ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ورځې تر 200 ګاګ لري او سونا ته یې ډېر ځوانان او لوبغاړي ورځي.
ما پوری کنجي میګرم
له دې ځای د هر سړي په سر 1500 افغانۍ اخلم. د ملي ټیمونو لوبغاړي په 500 سلنه تخفیف سره له سونا ګټه اخیستلی سي، او د هیواد مډال راوړونکو لوبغاړو ته خو بیا سونا او لامبو سل په سلو کې وړیا ده.
بلې مډال اورای کشور 100% تخفیف ته فری است.
د رضایی په وینا د حوضونو اوبه څلېرویشت ساعته د تصفیې د ماشینونو په واسطه تشیږي او ډکیږي، او هره ورځ ترې لابراتواري معاینه اخیستل کیږي. د سونا هاوس په هره برخه کې کسان ګمارل شوي، سونا بلده کسانو ته اړینې لارښوونې وکړي.
له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. یادونه کوم چې له لنډو خبرونو وروسته 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او دغه راز د ازادي راډیو تانس پروګرام د ګورې اچار، ژوند په رنګونو، د ژوند رنګونه هم لرو. می هیروي خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په کندز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلی. د لوګر د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې درې ملکی کسان وژلي دي. په هرات کې د یوې ځوان انجلۍ مړې پیدا شوې چې په ډزو ویشتل شوې ده. 13 ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو له طالبانو سره نښته کړې چې په کې د یو قمندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو عالی رتبه چارواکی وای ایران پر سوری هر ډول ابرید پر خپل قلمرو ابرید ګڼي. د فرانسې او مالی دولتي ځواکونو چې د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې د سخت دریځو یاغیانو په وړاندې جنګیږي، د یاغیانو مهم مرکز ګابیا خپل ولکه کې راوستی دی. د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې کین اړخي پخوانی صدر اعظم میلوس زیمان ګټونکی شو. او په زرګونو کسانو د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه واخیسته.
د خبرونه په دوام کې لمړی د ژوند رنگونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه.
نوم می ملالی کته درته وای څومره وخت کیږي چې خوان دې مر سوایده؟
د ما دې خوان څخ کړ پنځم کال دې
څو بچی لري؟
شپږ بچی لرم.
ته خپل کار څه کې؟
کار نسم کولای، ما مشکل دې زړه او لوړ فشار لرم.
خرڅ مصرف د نور لګښتونه څنګه برابرې؟
خرڅ مصرف کور تا کوم کړي بل کوم کړي ما زمن ډیر فلکت بار ده. ظاهر ته ما ګوره زیاتره خپلوان په دغه باندې ما خړولای دي. چا یا ته پاینده کې بل واده وکم؟ زه دا خوشی نه قبل و
ولې نه غواړې بل واده وکې؟
نو دا ما دې زمن ملګری سره دا کړیو ستو اته د دې و جوړزالو بوټم پکور کی زکینم د ځواني مو یمنه او صرف خپل اولادونه سپاینده کی ماته دسیونه وای سیمور به غیرت او بی وفا غواړم چې دغه لورګان می او زمن په ډیر درسته طریقه دی تحصیل وکړي. تا له شپه ما سره هدي او د ماده 15 دقیقې هم تضمین نست
د دې تکلیف څو درته پیدا ست دي. خوانه مرګ نه دی ورسته؟
لو هدي خوانه مرګ نه ورسته. خوانه مرګ ورسته دوا کاله ما ویني استفراغ کړي
په کوم ورسته ډیر خپل بچو ته زوريږي
اختر پورس او هغه ورسته دی کامیاب سي د کامیابی پرچې راولي.
نو ولې کومه به ته زړې
په دې زړن سي؟ یا کاش کې دې پلار وای
د سويچ کوم ورس خوړو ته څه پیدا نه کوي په لوګه ورسته رکی
د ډیر وار راځي امکان لري سدانن به هم دې ماچ شي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
ځواني مرګ نه
ستورانه
ایا مقصد در نه
ستورې
مې نه کوي چې نه یو حقیقت ده تر مو نه ځو ځکه مزه
خو سیاکو نه چې
ځانته یو وزرته ژوندې سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه لومړی مطلب مو د او میلو په اړه دی چې د نوی ماشوم تر زوکړې وروسته جوړیږي. بیا به واورو چې د سیلاونو او نیزونو نیوکې څنګه وي، خلک ولې په توی یا سیل راوړیو شیانو تیږي دي. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، په نوې زیږیدلي ماشوم میله جوړول د ښار او کلي مشترک رواج دی. په کلیوالو سیمو کې به پخوا چې کله د هلک د زوکړې غږ ولاړ، نو سملواره به د ټوپکو ډزې کېدې. له هغه وروسته به په ځینو سیمو کې مستو بلې چې د ماشومانو خاصې سندرې دي ویل کېدې، او په ځینو سیمو کې به کلیوالو تر شپې انتظار کوه، بیا به د کلي طالبانو میله کوله. دې میلې ته په ځینو سیمو کې صحبت هم وایي. همداشان دا میله د کلي ځوانان هم جوړوي. د هلک پلار څو ورځې دې میلې ته تیاری کوي. که په وسخه وي نو پسه یا بل مال حلالوي، او که بې وسه وي په ساده خوړو د میلمنو غاړه باسي. په ښارونو کې دا رواج له کلیوالو سیمو سره فرق لري. یو خو د ټوپکو ډزې نه وي، او بل د شپږمې یا شوې شش په نوم یوه ورځ میلمانه رابلل کېږي. ځینې کسان د ساز میله هم ورسره کوي، او ځینې میله نه جوړوي، لوی ختم کوي. په پیل کې به د عمان مرکه د هلمند له یوه اوسېدونکي سره واورو چې د هلمند لور ته دا رواج څنګه پالل کېږي.
او مهرباني نوم به دې راته ووایه؟
عبدالقیم.
یې د کوم ځای عبدالقیم؟
اصلي د هلمند یم، د شکرګاه.
په ځینو سیمو کې یو رواج ده، د ماشوم چې پیدا سي بیا د سپینګیرې ورځې هلته غوږو ته لاس اچوي او سندرې وایي. دا رواج تاسو خواته شته ده که نه؟
دا رواج شته. دغه طالبان راځي، دا د مسجد طالبان، دا زموږ خپل د مسجد دا راځي، بیا د دریا او د سندرې او تمامه شپه وایي. دغه کوچنی چې وایي در تاثیر ووځي، یا مثال یو پیری او یو بل شي، یو بل شي چاندې داسې شی بهنې را نیسي، نو بیا دغه سات بهنې تېروي، دا میله بهنې جوړوي، هغه بیا یو شی مې سره ورکوي، او هغه طالبان نازوي هغه کور والا.
دا نو میله په حقیقت کې طالبان کوي؟ دا له پخوا رواج ده که اوس رواج؟
دا د پخوا سره رواج.
دا اوس هم چې کله ماشوم پیدا شي داسې میله یي؟
اوس هم.
نو دوی بیا څه سندرې بولي؟
هره سندره چې یي چې دا د دوی پر خوله راځي، چې د دوی زده زما دا ولاکه ده. سه دا دریاو سره وایي، دا د ښځو دریاوې نه دي، دا راټولې کې بیا وایي، دا نور یې کسل ورسره.
شیرونه څنګه یې؟ شیرونه خپل طالبان جوړوي؟ خوانی سندری دی، دا څنګه دی؟
شیرونه ټول طالبان جوړوي. دا کوشنی دی خالق دی شسړی، دا غزل وای،
دا شپ ټول شپ دی عمل ته پجمات کی.
او بس یاد ریوی دو بجو پوری
نور نو خوراک مراکم تشی کنه.
او چای او خوراکونه او ارس ورته روان د کور دخوا.
غمای خروټی د پکتیکا اوسیدونکو دی. دای وای چې موږ لور ته د ماشوم تر زوکړې وروسته میله د زمیرکی په نوم یادیږي.
موږ ورته زمیرکی وایو. کله چې د چا ماشوم سوی په کور کې، بیا د یو تعداد الکان سره یوځای کېږي، ماشومان ورځي، ورته وایي چې زمیرکی جوړو. په دې الکانو کې یو الک زمیرکی جوړ کې، یو نمونه یې جوړ کې، یو مسخر رقم ور، یو شی ور په سر کې، یا پټکی، یو قسم یا چادر ور، بل قسم ورته جوړ کې، او په کوټ ور واغوندي، یا بریتونه ورته کېږدي. نور الکان ور سره چکچکې کوي، ور سره یا اتڼ ور سره کوي، ورځي په کور دروازه ورته کوي، ننوځي. کله چې ننوتل یو اتڼ ورته کوي، بیا ورته مبارکي وایي چې دغه موږ زمیرکی راوړی ده. نو زمیرکی دا معنی لري چې دا زمیرکی دا خپ نیک پالې ونیسي، او دا کوم ماشوم سي تاسو په کور کې شوه، دا خوشبخته ده چې موږ ورته راغلي. بیا د کور مالک ورته یو څه پیسې ورکوي، چې دا پیسې راټولوي، بیا په جمعه کې به دوی په دې باندې ورځي غوخه د اخلي، یو ځای یو میلمستیا جوړوي. د الکان بیا د غلکانو کله چې میلمستیا جوړه کړي، ته موږ صوبت بیایو میله. نو دوی ور باندې میله کوي، دلته ځینې کسان نورم راغواړي، یو ملام راغواړي. ابدا خوري دا تبرک په حساب باندې کم کم کورو تم لیږي. هر څوک چې بخوري په کور کې خوشحالي زیاتیږي.
د پکتیا اوسیدونکو منګل آشنا وایي چې زموږ لور ته د زمیرکیو رواج نشته. هلته ځوانان تر درېمې یومې وروسته میله کوي.
تنه په منګلو کې، نه په زدرانو کې، په تڼیو کې، په ګربزو کې، په ځاځیو کې دغه رواجونه شته. کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم پیدا کیږي، او بیا نو تر درې ورځې وروسته یا تر اوومې ورځې وروسته د کلي ځوانان راټولېږي، پیغو کې سپینګیرې هم پکې وي، کشران هم پکې وي، دغسې یو بانډار جوړوي. دودیزې کومې سندرې چې دي دوی وایي، مختلفې سندرې دي. دغسې هغه ناسته چې یو ماشوم ته د هغه ځانګړې سندره ووایي. بیا کله چې دغه کسان رخصتېږي، دوی ته په دستمالونو کې خوانی مونږ ورته وایو. و مختلف ډول وچ میوه پکې وي هغه ورته ګنده کوي بیا دوی ته ورکوي یعنی تر شپې 12 پورې دغه بندر کوي وروسته رخصتیږي
نو په هغه چې د میدان وردګو لور ته به دروازه څنګه پالل کیږي د میدان وردګو یو اوسیدونکی په همدې اړه
نم نما کریم احمد رفیق ده د نرخ دی ولسوالۍ د اندرو د کلی اوسیدونکی موږ په منطقه کې چې ماشوم نه وای دنیا ته راسي بیا په دې باندې باز خلک ختم پکې ډوډۍ موډې خلکو ته ورکی بیا نار څوک ځي په خپل مخځي او بل رواج مثال د شوي شاش ورته وای کنه دا تقریبا د کابل استیلا ده په باندې بیا دریاګان مو د خځي مثال او نارینه هم باز وخت یو سیل جوړي وای راځي د پلانکی زو بیا د ازوانان او باز باز سپنګيري میکې د دې په خاطر چې مبارکی سیکنه دیغه بلکو د کور لپاره یو ساتیره او خوشحالی اظهار د خوشحالی موسیکنه مستوبل د سپنګیرو بیا د سی مستوبل چې ما خپل لیدل کنه د سی هغه لگان کنه د موږ کالی کی مینزو دا د سی تګ نسکور کی دی په دې باندې بیا د 5 روپۍ چی شي واچی بیا سپنګیری کرا کرا وی پس بیا د نور سپنګیری او आवाज ور سره وای لیلا لاشته دا لاشته دی چندل دا پورت کابل ورته یو څوای خوش आवाज بس یو غاک پیو کی کنه
امان الله نصرت د کندهار اوسیدونکو دی دای په ځان پاړه راته وایي چې کورنۍ څه ورته ویلی چې د تر زوکر ورسته پلار څه ډول میلا پر جوړه کړی و
ما د خپل انا نوریدلې دی اخیره ته ویل وای کله چې ته پیدا سولې نو په تا باندې ډول راوستي وای دلته نور ځوانان هم راغلي و هغه اتم ورته کوي یعنی ډیر خوشاله نن جوړ کړی پکورونه کې لږه ماشواله کوم چې پیدا شوی
شامل د لغمان اوسیدونکو ده د بمو د لغمان لرواجه خبر کړی
الک چې پیدا شي په باغ باندې پتاسي ویشي ګلابي او سپین رنگ لري اغه او مونپلي سګډ وټ کې د به بدس مالونه کې غټه کوي د لیګي خپل نږدې نږدې دوستانو کرا به چې هغه کم کسان مثال د ته تبریکی ترز لکه مثال اما او کاکا د نږدې کسان نو هغه ځان سره یو منوريږي او یو د چرګ راوړي اغه د ناری پونم باندې نو بیا د الک مور شه ده نو دا به مجبور مکلفه ده چې هغه نفر جناره راوړي اغه ته د ټیکري ورکي دا د هغه حق کله چې واه سم مثال ساس په باندې نسی او ډول سره نه په باندې نسی ختم په باندې لوي نسی او کله چې واه سم نه نه به ځان غلې نسی او بل ده چې دا ملګری خپل مېس کې چې مثال پوښي چې دغه ملګری مې نن زوي شوی ده به خبره به د باندې طرف نه پتاقې بونه باندې دادي دا به کور ته اچي نو ارڅ چې مخکې دا ګولې واچولنه هغه جوړه حق د ماشوم پلار باندې کیږي دی یو جوړه کالیو
د میرمنې نسی په وینا په میدان وردګو کې چې په هلک میله جوړ شي د کلی مشرانې میرمنې د ماشوم وخته هم بیا تی کوي
څوک دایره وکي څوک هغه ټایپ چالان دی ساده سوورته نو وغه بدلې ورشه وای ډوډۍ موډۍ خوار کی بیا ما غایوان څګر ګرځي دا وای تر قمی بیا وختې په قچکی هغه بیا پف کی په مشرانو قچکی
و امر دل چې په نوی زیګدل ماشومانو څنګه ملي رواج دي راځي اوس په د سیل یا نيزونو لنیوکو ځانونه خبر کړو او وابه ورچ خلک څنګه نیوکی کوي او څنګه خي ور باندې دي
که اباسین راغلی نه وای په کنګل خلو کې بچا موندل ټیکونه سیلاب ته خلک نه سیلاو سیل او توی هم وی په ډیرو سیمو کې خلک د عمل او هغه څه ته چې د سیلاب له اوبو یې راستلی نیوکه وی دوی معمولا خپل نیوکه په تیګو پنهکه کوي چې بلی یو نسی نور معلومات په د افغانستان د علوم اکاډمي غړی خغلی عبدالرئیس علی نی راکړي
دغه کوم ډوړې غرانه ساحې چې څنګه نه لري په دغه کې دا کار ډیر کې سیلاب باندې راځي لکه موږ ختیځي برخې ختیځ ځوندان انګرار کونړ لغمان نورستان او دغه سپین غره ډوړ خو ځنګلونو کې په دې تنګو درو کې دغه علاقو کې دا ډیر غته او ازره کې دي خاص قوانين موجود دي دا نو په هر سیمه کې بیلابل خپل انانات لري د خلک ځینې ځای کې مال تعالی دی او په ځینې ځایونو کې خپل نرخونه لري خپل رواجونه لري کوم شین چې دومره زیات ارزښت لري یا ګډ شوی یا غنو چار چاونی ول دغه ودی کوغاټی ونی یا غټ چاتراش چوی یا داسې کوم مهم شان وی که خاوند یو سره ورسید نه خی ویل خو دغه مال ده او که نه خی ونه شو ویل او یا بل چاتیګه پیبندی خو ډبره پیګدی نو دغه مال ده
د خغلیلینی په وینا په دینو سیمو کې د دریو تیګو راوچ همشته کبه کوم شي چا درې تیګی هی وی مانای ده چې د ولسی مال دی
کل نہ کل جماعت و یادت عمل منفع پلونا چی دا دے درے پسر بانی خود نسوی دار اوڑی پدے بانی بیا دری دری ڈبری گدی مانا دا چی اگا چاچی نیولای دا سڑے پوشو چی دا دے جماعت تا یاد دے پل لرگای دا دا میں یوزای کی ولی دلا چی یو سڑے راگا ویلی چی دا اونا زما دا او بل سڑی پی بانی تبر لگیا کرد و سانگی تے پری کولی نو اگا ورط دا سیولی خام مخ دے بلی خواوالا و دی ونی سو سانگی دلو دلی برای کم سا سانگا و سنگا و او دی چیشی ونا و نو دا نخی بای دی جسامات و دی نویت و دی کار غور تو ویلی بیا په پسغنو بل سړی به ماوري در بیا غور تو کتل وی چې الکه پریک د دادی زده
منګلښنا براتو وی چې د پکتیا لورته دروت څنګه دی
د سیلابونه د منګل په سیمه کې رښتیا هم خورونه ځنګلونه بيخي زیات دي یعنی د لرګي خاص بيخي زیات راوړي دا دود شته دی کله چې سیلاب راځي خلک پکې لرګي یا خاص نیسی خاص توی هم راوړي وی سیلابونه هم راوړي وی خلک رښتیا هم کاني غدي کاني په دینوم پیګدي چې دا خاص دي دا د ما ملکیت یعنی په دې منظور کاني مشته دی پیګدي
د سروزی لورته د سیل پاړه ځینې باورونه همشته و مون په همدې اړه لغمی خروټی سره مرکه کړې ده د لې د اوریدلو بلنه درکوم
درته وایستی چې تاسو خواته کله چې دا سیل راځي یو خو نیوکی د دې نیوکو رواج څنګه ده او بل د سیل چې راسي خلک په دې د اول کې په دې پایل کې ځینې خلک ځینې باورونه لري تاسو خواته هم داسې باورونه ست
او په مخ کې مشته لمرزه کو ورته یو کله ده ډیر لوړ ده او لږه کله چې د سیل راځي له ځان سره لرګي مر وړي خودلته د سریوار د کچې د سیل مخ کې وخت مسرازي په د سیل کې موږ ورته لګړ به په دوبو کې هغه موږ ته کونی کبر ورته یو قسم په اوبو کې او استوګ ندی اته په خیر لري هغه اول خيجي لرو بونو ته ځان راسي موږ پیر سی وسیل را روان ده تقریبا خبرې مخکلمه کې سیل راځي او بوی ور باندې لګي یو ځنګړې بوی لري نو هغه به کله چې په خلکو باندې لګي بیا چې د سیل مخ ته کله چې څوک ورزي دلته روي ور سره وي بلاګانی ور سره مخ ته راځي هر څوک چې ورزي مخ ته هغه کشکایږي ځکه چې دوی د تلا ساتنه کې په دې سیل په مخ کې تلاګانی مې اوله تلا راځي مخته نو دا سره زر څه ورته ویو کنه نو هغه وخت کې ډیری کسان کوشش کوي چې د سیل مخ ته ورنسي په صفو کې وانه خلی لرګي را کاشکاګو لرګي باندې تیګه ګدو تیګه په دې خاطر باندې دغه نیوکه د ماده تیګه ور باندې کې شو د یو چانی ولې د بل څوک بیا لاس نشي ورولای کچې د تیګه ور باندې نیوي دوی بیا چې دغه بلاګانی سر سره په سیل سره دغه لرګي بیرته کاشکاګي الته وړي ک تیګه ور باندې کې خود شي غي درنه د بیا د بلا زور ور باندې نرسي
په ځینو سیمو کې دا سره واځ د سی یو تیګه ګدی دا یو معنا لري
دری او تروبو پوری دی
او د دغه تیګو په یسه کې دا ولی یو دوه درې و دا څنګه دی
خو دا دوی د سګمان کې دا ور روي سي ورته ویو دی ور یو ور روي دی وسرونه دی او دا خپل څور لسترګ لري هر خواته متوجي دي کچري یو ور باندې کې خود شي دی وی روي زور ور باندې نرسيږي کوشش کوي درې کې دی یا و کې دی تروبو پوری تیګ کولای شي کېږي په ور باندې ولی اکثره خلک دومره زیات په سب خو ور واجب باندې نګرځي یوازې و تیګ ور باندې کې دی باندې کفایت کوي ورته
درمنه اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره وا کوم رادیو تلیکونه را استول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو پس یاو په عزت وسه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی نن یاد ناشنا
خواگوری دون کو سلام. پارلمانی جنگونا بیا شروع شوال. خو خدای چه دازل اوبو پا دکو بوتلونو سراونه ویشتل شوال. سرال دی چه یو دو خلی پا که کگی شوی خو خو تلفاتی ندر لودل. زمون هیواد ده جنگونا هیواد ده. نوزه که دلتا ده چال جنگ پرتا گزاره نکیگی. که طول زیونا پیقا چی نو بیا لخپلو میرمنو سراوهی. لهم دی عمال پارلمانی جنگونا هم کملو یعب نخ کاریگی. یوازی چوشی بی خلق خفوی. همده غسی و پارلمانی جنگ تا مو بیایو. خو پا مووی چو کم بوکسو لغتا تر تاسی درو نرسیگی.
خبر دی بلی ونی تا پاتی شی پا قرار با پریکر پی اوکو
هم دا سبات دا سزا خبر او طرف کهو بلی ونی تا این پریدو بس
تا چوکی چی سبات او طرف کهی
تا چوکی زد خلکو استازه ایم
ولی زد خلکو استازه نیم
خلق وای چم دا سبات دا استرزاشی
دما دا اوزی خلق بیاوایی چیز دوم رو مهم خبر نده پا قرار با یه حلکو
نظر دلتا دا مطبوعات و استازی نستی دا خدای دا پاره دا چکوه دا جلسی جریان پا مستقیم داول خبریگی دا خلق نوینه یو نظر مرات کلی شرم دا نشر میگه
پریده چه خلقی ووینی مونگم غارو چه خلق دو مونگ دا کار خبر شی
اوه خلق باید پوشی چه چوک دو دوی دا گتو لپاره علی زلی کبی او چوک دا خپلو جیبونه دا پاره
لبانا دا تا جیبونه لوی دی او بیا تازو خواه پا جیبونه که نه پا چکونه که ورائی
غلش خاینه دیر مگه گیگا
خاین لکه تا غونیوی دا خاین ملگری
دا نظم لیگ لنالیوالا و یوادوالا و شرمیگه طول من دا اوسوینی و شرمیگه لیگ
رشتیه وایی دا استیزا خبر باید امدان نن یو طرفه شه
مونگی داونه نی استیزا کهو بله اونه استیزا کهو
موشه امدان نن استیزا کهو
تاسی بد کهوی
بد تکوی یو بد تکی
بد تاسی کهوی
حالو ووز بزدر سر او گورم تکی خود
رامی وار خوشه کچی زیده تا چارا و دمدان
لبهر خلق خپلو خپلوانو تا داول داول شایان داوڑی سمیر خپل دیت یعنی پلار تا چرا وڑی
هلو آوری
اوه سلام داد
وعلیکم السلام سمیر بچو چنگه
خیم پلار تاسی چنگه دیوه چنگه دا
خیم زویا دیوه هم خدا زویا یوازی توب دیر پتنگ کرده ایم لیره ورزی دی چه مور مره شوی دا
پایگم داد غم مکوا ازا یوام یاشتا وروشتا درزم لزنگ سر جینی هم دروالم
داد سوای بچو جینی
او پلار جینی دا اسمان پشن تکش نیست ترگی او دا اولی خمو پشن پسته وقتان یدی دیر بار سر خوشالی دا جینی خکلا چه او گوری نو یت کله با امازان یوازې احساس نه کړم.
زویا څه کوي په دې تیر عمر؟
نه نه پلار، زه پوهېږم چې ته څومره یوازې.
زویا زه خدای دې بریالی لره، په خدای دې سپارم.
گود بای ډیډ.
سمیر ډیر سرزور لک دی، په دې تیر عمر اوس انګریز انجلی راته راولي، دام نه وایي چې دما انګریزي هم نه ده زده، خو زه ورته زده به یې کړم. یوه میاشت ډیر وخت دی.
پلارا سمیر ورور می څنګه و؟
لوري روغ جوړو. دا پریدا چې اوس په دې تیر عمر واده راته کوي.
واده درته کوي؟
لوري ویل چې یوه میاشت وروسته درځم، او جنی هم را سره درولم چې یوازې ویلی چه تکیش نیست ترگی، او دوری خمو خوندی پاسته پاسته ویختانی دی.
پلارا دا خلق بچه وایی چی سپینگیر ساره او انگریز انجلی؟ پلارا کدی ما منی نورتو وایا چی ورسر رای نوالی، که خزه در تکوی ام دلتی در توکری، آخه پا خبر خب ورسر پویگی.
سرزوی حلک تیولوری نیمانی، پریده چی وزی یو شوخ کری کری بیوی نو پریده.
پا خبر با چنگ ورسر پویگی؟
دا انگریزی پا کورس که با جان واچوم، پا یو میاش که خوب دوم رزدکم چی پا خبر سر پوسولوری.
چو وایم پلارانو؟
لوری تی غم مکوا، تمی دا کوتا لگ را تا سامکا، زب سبا تا یو تخت ام جوڑ کم، او دا انگلیسی پا کورس که با زان ام شامل کم. ای بی سی دی یف ج ج
دا پلار می څنګه له ځان سره لګیا ده؟ دا به څه وایي؟
چې ته ودرېږه چې دا هم ووایم. دس ز بوک دات ز بوک در خمیز دست و دست زبروم دست زبروم دست زگگر دست زگگر.
واپلارا دست چنگ لزان سر لگیه دست وای؟
لوری انگریزی وایم. سمیر تا دی خدای انصاف ورکی، پا دا تیر عمری پلوی جنجال کیو آچه ولم.
زدکی گیده؟
او نو مجبوریم چیز دکم لوری. دیوی لوری او دیوی لوری زیره می درباندی رور دی راغی.
وی شکر ده چه رور جان می راغه.
اصم می رزویا رازه رازه مدریگه.
نور استره مشی.
هلو سنگه خوره.
خیم اورورا دیر می آدی دلی، شکر ده چه راغلی.
اکی نبشی اکی نه، آغا تا خود سه جینه جینه یاده وله والکه، آغا خوبی در سره و نلی دلا پریگی خوب دی نوی.
نه نه دید جینه خو نه ده رولو ده و نه ده پری خود دلو. خوره تاغا کاغذی لوی کاتن را دیخوا که
خام ده خی.
اوکی اوکی ډېر واخله ستا ښکلې او نازولې جینی.
دا څه وایې وهلکه پیشو؟ دا و د تا جینۍ؟
او ډېر همدا جینی مې درته یادوله چې درڅخه خفه نه شي. ډېر
ځغله خدای دې خوار کفه دې جینی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی و عبد الله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، هیله زرمتی او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکی نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 2.